نن دا کابل په شمول د افغانستان په یو شمیر خارونو کې د خزو نړیواله ورځ لمانځل شوې ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چیرې چې ښځې له ګڼ شمیر ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په کونړ ولایت کې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ویل کېږي چې د پاکستاني طالبانو یو مشر وشل شوی دی، او د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د هوایي برید په مهال 6 وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. دوستانو خبرونه ته ستړي مشي، زه اجمل انده تایر روشان په تخنیکی همکاري په یو بل خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پایله خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله زوی د یوې مشکوکې امریکایي بي پیلوټ الوتکې په برید کې په افغانستان کې وژل شوی دی. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي برید کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي، او د اتریش پولیسو یو افغان د چړې د برید په تړاو نیولی دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله زوی د یوې مشکوکې امریکایي بي پیلوټ الوتکې په برید کې په افغانستان کې وژل شوی دی. چارواکي وایي عبدالله له خپلو نونو سملګرو سره د مارچ په 6 د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو په وینا د برید افغانستان پولې ته نږدې د ځانمرګو برید کوونکو پر یوه روزنیز مرکز شوی دی. پاکستاني رسنیو د دغو چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل شوی په حواله راپور ورکړی چې وایي د پاکستاني طالبانو دوه نور سیمه ییز قوماندانان ګل محمد او استاد سین چې ځانمرګ برید کوونکی روزل په وژل شوی کې شامل دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې برید پر هغې مدرسې سوی چې وسلوال پکښې راټول شوي وو او په خبره یې 8 تنه وژل شوي دي. د ملا فضل الله زوی د طالبانو د ډلې څلورم لوړ پوړی کس دی چې په یوې میاشت کې په د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل کېږي. د پاکستاني طالبانو یو بل لوړ پوړی قومندان خان سعید محسود چې په سجنا مشهور و تیره میاشت د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. بلخ د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي برید کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي دي او ډېر شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د والي ویاند قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر برید وروسته وژل شول.
د شپې په ټولس بجې چې د هلمند او د کندهار یو شمېر وسلوال چې په دلته وه دا سره یوځای شوي او غوښتل یې چې د میوند ولسوالۍ بریدونه وکړي او د چشمو څخه دوی شروع کړې وه. دوی د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شوي دي. بیا احساس ځواکونو څخه یې مرسته غوښتل د هغو بمبار ټول کړي دي. 6 کسه مړي دي او ډېر زیات نور زخمیان هم دي.
د شغلی خوشبخت په وینا په دې پېښه کې یو پولیس هم وژل شوی دی او د مخالفینو وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دغه ورځ د افغانستان ولسمشر وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د افغانستان بقا تضمین او د خلکو او نړیوالې ټولنې د باور سبب ګرځېدلې دي. له ارګ څخه نن په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د خبره د قول اردوګانو له قومندانانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. دغه قومندانان د نصرت ونوي په نوم عملیاتو په تړاو په جوړ شوي کنفرانس کې د ګډون په هدف کابل ته تللي ول. ولسمشر له دغو قومندانانو وغوښتل چې د نورو عملیاتو تجربې د نصرت په نوم عملیاتو کې وکاروي. اعلامیه د ولسمشر له قوله زیاتوي چې وایي د پرمختیایي پروژو امنیت باید ټینګ سي، ځکه د خلکو ژوند او هوساینه د همدې پروژو په پلي کېدو پورې اړه لري. د غزنی ولایت چارواکي وایي ډېر ژر به د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. د غزنی د والي مرستیال عارف واحدي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر تر ژمنې وروسته د وژل شویو کسانو مړي شخ او وسایطو ته اجازه ورکوي چې تګ راتګ وکړي، خو د تحسن خیمې به یې د پیښې تر څیړلو پورې ولاړې وي. د دغه اعتراض یو شمیر مشرانو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې پرون ماښام افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دوی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې د هغې پیښې قاتلین به چې دوی اعتراض ته اړیستي د 2 ورځو په ترڅ کې نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري. همدارنګه دوی دوه برمته سوي به د تښتونکو له منګولو ژغوري. د اتریش پولیسو یو افغان د چړې د برید په تړاو نیولی دی. پولیس وایي دا کس په پلازمینه ویانا کې نیول سوی کس درویشت کلنی او پرون وروسته له هغه ونیول سو چې یو بل شل کلن افغان یې په چړو ووهه. د اتریش د پولیسو ویاند پاتریک مایرهوفر وویل پولیس لا هم څېړنې کوي چې دغه کس د یوې بلې اتریشي کورنۍ چې تر دې پیښې یو ساعت مخه په چړو وهل سوې وه ارتباط لري که نه. د دغې کورنۍ درې غړي پلار، مور او یوه اوولس کلنه لور او هم یو افغان وګړی اوس د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د دوی نومونه په رسنیو کې نه دي اخیستل سوي. ملګري ملتونه وایي د هغو هیوادونو په ډله کې چې د ښځو د کار کولو لپاره ډېر لږ امکانات لري پاکستان، ایران او د منځني ختیځ هیوادونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کار نړیوال سازمان په راپور کې چې تېره ورځ یې خپور کړی و ویلي چې په منځني ختیځ کې د ښځو بیکاري د نارینه وو په نسبت دوه چنده ډېره ده او په کارونو بوختې ښځې هم په ډېرې لږې تنخوا ډېر عادي کارونه چې مسلکي نه دي ترسره کوي. او د هغه ایرانی ولسله کاناډایي چې تېره میاشت د تهران په زندان کې به په مشکوک ډول مړ سو مېرمنې ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې له ایرانه ووځي. دا خبره د هغه دوو زامنو کړې ده. چارواکي وایي کاو سیدی امامي چې د ټولنپېژندنې یو پروفیسور و د جاسوسۍ په تور تر نیول کېدو دوه اونۍ وروسته په زندان کې ځان وواژه، خو د هغه کورنۍ او د بشري حقونو فعالان د هغه پر وړاندې تورونه رتوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې نن په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه به له کابل او یو شمیر ولایتونو ریپورټونه ولرو. د امنیتي مسلو په برخه کې اوري چې د کندهار چارواکي وایي د میوند ولسوالۍ کې د هوایي برید په مهال شپېته تنه وسلوال طالبان وشل شوي. له کونړ څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې څو تنه پاکستاني طالبان وشل شوي او دا هم ویل کېږي چې د پاکستاني طالبانو د مشر زوی هم په وشل شوو کې شامل دی. همدارنګه به د سیمی او نړۍ په مسایلو کې تاسو له دې خبر کو چې د ملګرو ملتونو په یو تازه ریپورت کې ویل شوی دی په پاکستان او د منځني ختیځ په یو شمیر هیوادونو کې خزي په ټولنیز او کاري ژوند کې له ستونزو سره مخ دي او ګڼې خزي له بیکاری سره ټکی. نور ریپورتونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو ستړي مشي دا د ازادي راډیو ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د پردې تر شاو د افغان ښځو له حضور پرته نشي ټینګېدی. ښاغلی عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل افغان حکومت په ټولو ملي پروسو کې د ښځو ونډه مهمه بولي او دې ته به پام کوي. محمد حدیث پردیس له کابله رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د سولې ټینګښت د افغان ښځو له حضور پرته چې نیمایي ټولنه جوړوي امکان نه لري. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړه شوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې له وړاندیزه نه پوشا کیږي، خو سوله د پردې تر شا د ښځو له حضور پرته ناممکنه ده.
آرزوی سولې مردم افغانستان داره. حکومت وحدت ملی صدای خود بلند کرده.
د وی د افغانستان خلک د سولې هیله لري. حکومت خپل غږ پورته کړی او وړاندیزې هم کړی او په نورو پړاوونو کې به د افغانستان خلک په جریان کې وي. سوله د پردې تر شا د خلکو او د ټولنې د نیمایي نه د زیات نفوس په غیاب کې عملي ممکن نه او مطلوبه خو بیخي نه ده.
نفوس مردم افغانستان ای تحقق پذیر نیست، ممکن هم نیست، مطلوب خو اصلا نیست.
دو خاغلی عبدالله په خبره کله چې یو ډله جګړه پریږدي او غواړي له سیاسي لارو خپلو هدفونو ته ورسیږي، که د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي نو افغان مېرمنې دې ډاډه وي چې داسې یوې ډلې ته څوک رایه نه ورکوي. افغان حکومت د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حکومت له دغه وړاندیز وروسته د افغان ښځو د شبکې په ګډون د ښځو یو شمېر ملاتړو بنسټونو له افغان حکومت وغوښتل چې سولې په پروسه کې د مېرمنو په ترلاسه شویو حقوقو معامله ونه کړي. د ولسی جرګې او شمیر غړو او د ښځو د حقوقو خزینه فعالانو چې دوی هم د سپیدار په ماڼۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې ګډون کړی وو. د ښځو ونډې ته د نه پام له کبله پر حکومت توندینی وکی وکړي. د ولسی جرګې غړي هیله ارشاد وویل چې تر اوسه د افغان مېرمنو په برخه کې د حکومت ډېرې ژمنې د شوار تر بریده پاتې دي او د سولې په پروسه کې هم دوی د خپلې ونډې په اړه نه هیلي دي. د دې ټولو سره سره د افغان ښځو شبکه وایي افغان حکومت باید له ښځو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دغه شبکې غړي عدلي امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سولې ټینګښت د افغان مېرمنو د ژوند په ښه والي کې مهم رول لري، خو په خبره له وسلوال مخالفینو سره د سولې په پروسه کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم باید یقیني شي.
در افغان به هر ځای که چه دای یوازنه ایله در پده وقت که نو در جنگ نه افتو کستری شویدی منگ سول اغوارو اغاز منگ یعنی اولی او دیره مهم گفتنه در خدا چکل سول رازی منگ بارو چه باقی که در خزاقونه هم خواندی پادشی.
تر دیوران در افغانستان در سول علی شورا مرستیالی حبیبی سرابی هم ویلی و چه مرمنی در سول پشورا که سمبولیک رول لری او په مهمو پریکړو کې ونډه نه ورکول کیږي. خو اجرایی رئیس وایي د ملي اولی حکومت د ښځو د ارمانونو پوره کېدو او په بیلابیلو برخو کې د دوی د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې ولس وبخی چې د افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې خوځته ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به د دوی غوښتنې له پامه نه غورځول کیږي او په هر ملي پروسه کې به د ښځو ونډو ته افغان حکومت او چارواکي پاملرنه کوي. زما همکار په یوسف خان زدران د مرسل مجلې له مسؤول مدیرې او فعالې امینا مایار سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ښاغلي عبدالله ډاډ ښځو ته څومره مهم دی او څومره د منلو دی.
د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې یوه اړینه او مهمه مسأله یا موضوع ده. که موږ فکر وکړو د افغانستان ښځې یا د افغاني ټولنې ښځې اوس هغه پخوانۍ د اوولسو کلونو پخوا ښځې نه دي. دوی هغه حقوق چې اوولس کاله مخکې غوښتل، یعنی اوس تر هغو حقونو بره دوی غوښتنه لري یا لوړې غوښتنې لري چې هغه په سیاست کې په تصمیم نیولو یا پرېکړو کې د دوی ونډه، د سولې په پروسه کې د دوی ونډه او همداشان په امنیت کې د دوی ونډه ده. موږ هیله من دي چې د حکومت دا وعده صرف د کنفرانسونو په ترس کې په بیانولو او د کاغذ په مخ نه وي. موږ هیله من دي دوی ته چې دا وعده عملا عملي شي او زموږ غوښتنه دا ده چې هغه اوولس کلنې لاسته راوړنې چې کومې موږ درلودلې دي هغه تر پښو لاندې نه شي او نادیده ونه نیول شي.
په دې برخه کې به فکر نه کوئ چې حکومت او یا له هغه ډلې سره چې سوله کېږي یو چوکاټ ته رسېږي له هغې وروسته به دا ټول حقوق په پام کې نیول کېږي که نه؟ اندېښنې شته؟
اندېښنې شته دي، خو زموږ هڅه دا ده لکه چې تېره اونۍ د مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د مدني ټولنې فعالو ښځو او د ښځو ماشومانو د حقونو د ملاتړ بنسټ د سیمه ییزو ښځو د شبکې په ملاتړ د یو لیک په ترڅ کې خپل دریځ یوه ورځ مخکې د کابل د پروسې له کنفرانس څخه ترتیب کړ او بیا په هغه کنفرانس کې زموږ د استازو لخوا جمهور رئیس او نړیوالې ټولنې استازو ته وړاندې شو چې وروسته د هغې موږ تر یوې اندازې د هغه په جریان کې وو چې ځینې هغه غوښتنې چې افغان ښځو درلودلې د حکومت راتلونکو پروګرامونو کې شاملې شوې دي او کومې نورې چې یعنی تر اوسه ورته پاملرنه ده شوې موږ به په دفتري یا په غږ وچتولو هغه غوښتنې هم حتما په حکومت منو. او
دوستانو دا د مرسل مجلې مسؤول مدیره او د ښځو د حقونو فعاله امینا مایار و چې د ښځو د حقونو په ځانګړي توګه د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نن د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په کندهار کې په یوې جوړې شوې غونډه کې د ښځو د ریاست چارواکو په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو څرګندونې کړې دي. له کندهار څخه د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی تفصیل راکوي.
د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالي ورځې په مناسبت د کندهار په یوه خصوصي سالون کې سلګونو راغونډو سوو مېرمنو ته د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس روکیا جگزی وویل چې د روان کال په اوږدو کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 221 پیښې ثبت شوي. دا چکزی په وینا په دغه قضیو کې طلاق، د کور څخه تېښته، اختطاف او دغه راز کورنۍ تاوتریخوالي شامل دي. د میرمن چکزی په وینا چې د دغه قضیو څخه 15 د دواړو طرفونو لخوا د دې ریاست په منځګړیتوب حل شوي دي. په دا غونډه کې د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا وویل چې ښځې باید د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو لپاره په خپله مبارزه وکړي. د والی په وینا چې ښځې باید په ادارو کې د کار کولو تر څنګ خپلو زده کړو ته هم متوجه شي.
زموږ مېرمنې په دغه ساحه کې متاسفانه چې د دوی اشتراک او د دوی ونډه او برخه خورا کمه او کمزورې ده. دا ځکه چې دا ټوله په دوی اړه لري، یعنې په تاسو اړه لري. د مخه تاسو د اڅکزۍ په وینا کې واورېدله چې ولمور ما په خیال 85,000 نجونې وویلې چې موږ د مکتب شاملې نه لرو، اما متاسفانه د مکتب څخه چې فارغېږې هغه 100 کسه چې دا واقعا ډېره خواشینوونکې ده.
د کندهار د ښځو چارو رئیس دغه راز وویل چې په روان کال کې د ښځو د اقتصادي ودې لپاره ډېرې پروژې عملي کړې او یو شمېر نورې پروژې تر لاس لاندې دي. د میرمن اڅکزۍ په وینا له دې پروژو څخه د حرفوي زده کړو په بېلابېلو پروګرامونو لکه خیاطۍ، خامک او اشپزۍ کې سلګونو میرمنو ته روزنه ورکړې او دا مهال 130 تنې نورې میرمنې په دغه ډول پروګرامونو کې زده کړې کوي. میرمن اڅکزۍ زیاتوي چې 20 تنې نورې ښځې هندوستان هیواد ته د خیاطۍ، اشپزۍ او لاسي صنایعو د زده کړو لپاره استولې دي. بې سوادي او بې وزلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوه لوی لاملونه بلل کېږي. د کندهار د ښځو چارو ریاست هیله لري چې د دغه ډول حرفوي پروګرامونو په زیاتوالي سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.
ستاسو له پیغامونو
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تن در خبرې کوم. دا چې نن د مارچ د میاشتې 8 نیټه ده، د ښځو نړیواله ورځ ده. ټول افغان میرمن ته د دې ورځې مبارکي وړاندې کوم. د مارچ 8 د ټولو افغان میرمنو د دې ورځ مبارک.
السلام علیکم، زه نقیب الله د ننګرهار ولایت د خیوي اوسیدونکی. د ښځې نړیوالې ورځې په منځلو سره زما د حکومت نه دا خواهش دی چې زموږ دلته څلور قریې کلي لګېږي، لکه یو ملک کلی دی د دې خیوي ولسوالۍ، یو چارخلا ده، یو کلټک دی او یو خرم کلی دی. په دې کې د انجونو مکتب بالکل نشته دی او چې کوم مکتبونه دي هغه ډېر لرې ساحو کې دي. نو په لسو کې 8 نجونې د مکتب نه پاتې دي. لہذا حکومت دې دي دلته هم زه تعین شوی و، خو دلته مکتب جوړ نه شو. په هر یو کور کې شپږ اووه ماشومانې د مکتب نه محرومي پاتې دي. حکومت له پکار ده چې دلته زر د زره مکتب جوړ کړي چې بې تعلیمه او بې سرنوشته دا ماشومان جنګي کورونو کې ګرځي او سبقونه د زی خو د مکتب ډېر غټ مشکلات دي. دلته ما سره یو ماشوم هم نږدې ده چې دا به مو وایي چې زموږ په کلي کې مکتب شته که نشته.
زموږ کلي کې مکتب جوړ کړی نشته.
نو بلې ماشوم هم
زموږ کلي کې مکتب جوړ کړی.
نو تاسو دا بعضې ماشومان هم دلته نږدې نور دي، خو زه دا پیغام ورکوم چې وخت نه لرئ. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
له کونړ څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې د شلتن ولسوالۍ کې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو برید کړی. ویل کېږي چې په دې کې پاکستاني طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د پاکستان یو شمېر استخباراتي چارواکو دا هم ویلي دي چې په وژل شوو کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله زوی هم شامل دی. روحلان ودی له سیمې نور حال راکوي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ د چوګام په سیمه کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکه د پاکستاني او طالبانو په یو هستوګنځي برید کړي چې د خلکو په وینا په کې لږ تر لږه دوه شپږ کسان وژل شوي دي. دا برید تیر ورځ سهار و بجې شوه، خو چون چې سیمه د ډیورن کرخې سره نږدې پرته ده او اکثره خلکو د پاکستاني او توپچی بریدونو لامل خپل کلی او کورونه پریخي او په اسانه هلته څوک تګ راتګ نشي کولی چې ترې د شوی حمله پاړه معلومات ترلاسه شي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي رادیو ته هم دومره وویل چې بمباری شوی خو د تلفاتو د اندازې او د وژل شوو کسانو د هویت پاړه څه نشي ویلې.
تقریبا د کم وو بجې په چوګام کې بمبار کړي او دا هر لري دا چې ټول کار نه کوي، بل څه کار نه کوي. بمبار شوی په تلفاتو په هیڅ کوم ادارې او خبرونو کې نه رسیدلې چې څه څه دی او څومره وي. نو مجبور راځم هغه څه خو دا معلومات نه کوي چې دا څوک دی او څومره ګټن وي. دا هر لري دا امنیتي غیر
د کونړ یو بل دولتي چارواکی چې د نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوي وایي چې پیخه د شلتن چوګام کې شوی او کوم معلومات چې دوی ته راغلي په هغه کې دوی شتنه پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. هغه وایي یا د سیمه د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل له اصلي اوسیدونکو خالی شوی او هلته د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ کېدای شي د تحریک طالبان پاکستان کسان هم اوسیږي. یو شمیر بهرنۍ رسنیو د پاکستانی چارواکو له خولې لیکلي چې د شلتن په هوایي برید کې دوی شتنه پاکستانی طالبان وژل شوی چې یو پکې هم د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله زوی عبدالله هم شامل دی، خو تر اوسه پاکستانی طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دی ویلي. شلتن ولسوالۍ د ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده چې ډیری وختونه د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو هلته وسلوال مخالفین بریدونه کوي او همداراز په یاد ولسوالۍ پاکستانی ځواکونه هم د توپونو ډزې کوي. له دې وړاندې هم دغه سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو لخوا ګڼ بریدونه شوي چې پکې د افغاني وسلوالو طالبانو ترڅنګ بهرنیو جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
خو د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او په زیات شمېر نور ټپیان شوي. چارواکي وایي دغه وسلوال د میوند ولسوالۍ په ششمو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر برید وروسته وژل شوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه د کندهار د شاولي کوټ خاکریز او د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ وسلوال د میوند ولسوالۍ د چشمو په سیمه کې راټول شوي وو او د دغه سیمې پر امنیتي پوستو یې بریدونه پیل کړه. د خوشبخت په وینا مهاله د ناټو د غوث ملاتړ هوایي ځواک د امنیتي ځواکونو مرسته کړې او دغه وسلوال یې د هوا څخه په نښه کړي. خوشبخت زیاتوي چې په دغه هوایي حمله کې شپېته وسلوال ووژل سوه او په زیات شمېر نور ټپیان شوي.
د شپې په دولس بجې چې د هلمند او د کندهار یو شمېر وسلوال چې په دلته وه دا سره یو ځای شوي، غوښتل یې چې د میوند ولسوالۍ بریدونه وکړي او د چشمو څخه به یې شروع کړې وه. د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شوي دي، بیا احساس ځواکونو څخه یې مرسته غوښته، د هغو بمبار ټول کړي دي. شپېته کسه مړي دي او ډېر زیات نور زخمیان هم دي او د هغوی سلاوي او وسلې هم تخریب شوي دي. زموږ یو نفر شهید دي.
د کندهار د والی ویان زیاتوي چې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس هم وژل شوی. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په تیرو دوه میاشتو کې دوهم ځل دی چې چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد د خونړیو حملو خبر ورکوي. د تیرې دلوې میاشتې په دولسمه نیټه هم چارواکو په میوند ولسوالۍ کې د دراتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو چې یو شمېر ځایي سرچینو او وسلوالو طالبانو د وژل شوو کسانو ډېره برخه ملکیان بللي وه.
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خزو په چارو کې د ملګرو ملتونو رئیس وایي د جنسي زورونې په خاطر ځواکمنو کسانو ته سزا ورکول مهمه خبره ده، خو دا د ستونزې د بشپړ حل یوازې وړه برخه ده. فوموزیلی ملابو نګوکا د چهارشنبې په ورځ اسوشیتد پریس خبري اژانس ته وویل چې د جنسي زورونې د قرباني خزو چې خپل شکایت کوي شمیر اوس هم کم دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو چارو رئیس ملامبو انګو کاوای د هغو کسانو شمیر چې په اړه یې د جنسي ځورول شوي ښځو شکایت کړی تر هغو ډیر کم دی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ چا څه نه دی ویلي. خو دې د شکایتونو په اړه خوشبیني ځکه ښودلې چې په وینا یې اوس ځورونکي پوهیږي چې ښځې به یې نوم واخلي او په اړه به یې شکایت وکړي. ملامبو انګو کاوای اوس ډیر مهم وخت دی او باید په دغو لاسته راوړنو کې پر شاتګ ونیسي. دی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې کار لپاره باید ټول ادارې له خپلو کارکونکو سره د هغوی د حقونو په اړه روښانه خبرې وکړي چې هغوی پوسی ځورونه څنګه راپور کړي او چیرته شکایت وکړي. دی ویلي چې د کارکونکو ته دا اطمینان ورکول مهم دی چې پر دوی به باور کیږي او په خپله بله پلټنو سره نه مخامخ کیږي. دی ویلي چې په دې وروستیو کې د هالیوډ سینما د ځینو کسانو سوداګرانو او قدرتمنو کسانو پر وړاندې د جنسي ځورونې شکایتونه ثبت شوي دي، خو دا ستونزه په ټوله نړۍ کې شته. د ملامبو انګو کا په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد نه دی توانېدلی ښځو او نارینهو ته برابر حقونه ورکړي. د دې په وینا حتی په آیسلینډ کې چې د جنسیت د برابرۍ په اړه په خلکو کې ډېره پوهه سته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه ستونزه ده. دی وویل چې د ښځو او نارینهو د معاش توپیر او په دولت کې د ښځو کموالی له دغو ستونزو څخه دی. ملامبو انګو کا اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په ټوله نړۍ کې په یو نیم سل هیوادونو کې لږ تر لږه یو قانون داسې دی چې د ښځو له حقونو سرغړونه کوي. دا وایي ډیر وخت به وخت چې ښځې په ټولو ټولنو کې له جنسي ځورونې څخه د شکایت کولو جرأت ومومي او د خپل ځان دفاع وکړي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره له اروپایي اتحادیې سره کار کوي چې هغه قوانین بدل کړي چې د ښځو له حقونو سرغړونه کوي. راتلونکې اونۍ به د ښځو د موقف کمیسیون د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې غونډه جوړه کړي او په دې غونډه کې به ښځو ته د فرصتونو برابرولو ترڅنګ د هغوی د ستونزو په اړه خبرې وسي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
که د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی، خو د دې تاوتریخوالی په وړاندې یو شمیر مبارز ښځې هم شته. له دې ډلې یوه هم سوک وهونکې شګوفه حیدري ده چې له تیرو لسو کلونو را په دې خوا د ورزش له ډګره خپله دغه مبارزه پیل کړې ده. شګوفه وایي افغان میرمنې باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل غږ اوچت کړي. ابراهیم صافی په دې اړه تفصیل لري.
پنځوش کلنه شګوفه حیدري له لسو کلونو را په دې خوا سوکوهنه کوي. دا په اونۍ کې درې ورځې د سوکوهنې فدراسیون ته د تمرین لپاره راځي. شګوفه وایي له دې لارې غواړي د افغان میرمنو د حقونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې مبارزه وکړي. د شګوفې په نظر افغان نارینهو ته پکار ده چې ښځې کمزوري ونه ګڼي. دا که څه هم ټول نارینه یو شان نه ګڼي او وایي چې د دوی په هڅو کې هم رول لري، خود ډیری په اړه یې نظر دادې چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو وړتیاو او فعالیتونو ته په کم سترګه ګوري او په اړه یې منفي تبلیغات کوي.
خب در افغانستان معمولا
کله چې په افغانستان کې نارینه ویني چې میرمنې لږ پرمختګ کوي او یا هم کوم کار ترسره کوي، نو هر کس منفي او مثبت فکر لري. ځینې وایي کولای شي، ځینې بیا وایي نجونو ته څه چې بوکس کوي یا بایسیکل او موټر چلوي. زما له نظره باید نور له دې خبرو تیر شي. ښځې د دې توان لري چې هر کار وکړي.
شګوفې حیدري د ګڼو کورنیو سیالیو ترڅنګ تر اوسه په څلورو بهرنیو سیالیو کې هم برخه اخیستې چې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د سوکوهنې د فدراسیون د معلوماتو له مخې دا مهال سل نجونې په کابل کې د سوکوهنې په برخه کې تمرین کوي چې یوه یې هم شګوفه ده. شګوفه د مارچ د اتمې نېټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان میرمنو ته دا پیغام لري.
زه ټولو میرمنو، نجونو او خویندو ته دا وایم چې له کوره راووځئ، مبارزه وکړئ، زده کړې وکړئ، سپورت وکړئ او کار وکړئ، تر څو زموږ افغانستان د راتلونکي نسل لپاره ښه راتلونکی ولري.
په افغانستان کې د شګوفې په څیر ډېرې کمې نجونې دا شان ازادي لري، بلکې اکثره آن له خپلو لومړنیو حقونو چې یوې هم تعلیم دی بې برخې دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې حق اخیستل کېږي، ورکول کېږي نه، او افغان خزو او نجونو ته پکار ده چې د خپل حقونو د ترلاسه کولو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو اوس هم فریبا ظاهر د څو خبرونو سره چې د سیمې او نړۍ لنډ خبرونه دي.
د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله زوی د یوې مشکوکې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې په افغانستان کې وژل شوی دی. چارواکي وایي عبدالله له خپلو نونسو ملګرو سره د مارچ په شپږمه د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې د ځانمرګو برید کوونکو پر یوه روزنیز مرکز د برید پر مهال وژل شوی دی. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي برید کې شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او ډېر شمېر نورې ټپیان دي. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر برید وروسته وژل شول. د غزنی ولایت چارواکي وایي ډېر ژر به د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. د غزنی د والي مرسیال عارف واحدي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ترجمنې وروسته به دوی د معترضانو مړې شخ او وسایطو ته به د تګ راتګ اجازه ورکړي، خو وایي د تحسن خیمې به د قضیې تر څېړلو پورې ولاړې وي. د اتریش پولیسو په پلازمینه ویانا کې یو افغان د چړې د برید په تړاو نیولی دی. نیول سوی کس درویشت کلن دی او پرون وروسته له هغه ونیول سو چې یو بل شل کلن افغان یې په چړو وواهه. او د هغه ایراني ولس له کاناډایي چې تیره میاشت د تهران په زندان کې په مشکوک ډول مړ سو مېرمنې ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې له ایرانه ووځي.
اوس هم اکرام الله د څو اقتصادي خبرونو سره سپورتي خبرونو سره وبخي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام ته د غوروي سیالیو په لړ کې نن افغانستان او هانګ کانګ کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د سیالۍ ټاس افغانستان ګټلی او هانګ کانګ ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې. هانګ کانګ په ټاکلو 500 اورونو کې د اتلو پوړو په سوځیدو 231 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې محمد نبی او مجیب تر نورو ښه توپ چونه وکړه او درې درې مقابل لوبغاړي وسوځول. څو شېبې وروسته به افغانستان بیټنګ پیلوي. افغان لوبډلې له دې وړاندې خپل لومړی لوبه سکاټلند او دوهمه لوبه 13 ورځ زیمبابوی ته وبایلله. له دغه دوه ماتو وروسته د دغه سیالۍ سوپر سکس پړاو ته د افغان لوبډلې وتل یو څه ستونزمن شوي خو ناممکن نه دي. د نړیوال جام د غوروي پړاو په ګروپي سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ له نیپال سره کوي. د 2019 کال نړیوال جام د غوروي پړاو سیالۍ د لسو لوبډلو ترمنځ په زیمبابوی کې روان دي چې له ډلې به دوه لوبډلې نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټسال 15 افغان لوبغاړي به د عراق او قرقیزستان د فوټسال په غوره لیګ سیالیو کې ولوبېږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل دا 15 افغان لوبغاړي د 2019 کال آسیایي اولمپیک سیالیو کې ښه ځلیدلی دي. ښاغلی شاداب وویل جواد حیدری او علي فیاض د عراق غوره لیګ سیالیو کې د بلدیه البصره لوبډلې سره یو کلن قرارداد کړی او همداراز اکبر کاظمی، محمد رضا کریمی او سید مهدی هاشمی قرقیزستان غورلیګ سیالیو کې له اف سی آر ایم لوبډلې سره یو کلن قراردادونه لاسلیک کړل. تر دې دمه معلومه نه ده چې دا سیالۍ به کله پیلېږي. او په آسیایي جام کرکټ سیالیو کې د پاکستان د ګډون امکان زیات شوی دی. په داسې حال کې چې له دې وړاندې هندوستان پاکستانی لوبغاړو ته د ویزو له ورکولو انکار کړی، پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د کیدونکي آسیایي جام لپاره د پاکستان لوبډلې د ورتګ امکان زیات شوی دی. پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس دغه هیواد کرکټ بورډ د رئیس لقب له لیکلي چې د آسیایي جام لپاره دی یو منځګړی ټیم خپل رول ادا کړي او وروسته دوی د خپل لوبډلې لیګولو ته چمتو دي. ټاکل شوی چې د آسیایي هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ سکل په هندوستان کې ترسره شي، خو هندوستان په دغه جام کې د پاکستانی لوبډلې د ورتګ په اړه زړه نازړه دی. افغانستان هم په دې سیالیو کې برخه اخلي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو رپورټ راخلو. په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ په غونډو او مراسمو سره لمانځل کیږي، د کابل خار یو شمیر بیوزله خزې له حکومت ته غواړي چې دا شان نمایشي غونډو د جوړولو پر ځای دي په رښتینې ډول د دوی د ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. زموږ همکار اجمل تورمان له څو تنو دغه خود سره خبرې کړې دي چې په دې غږیز رپورټ کې اورو.
د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې له نمانځنې افغانستان هم بې برخې نه دی. په دې ورځ په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د نمانځغونډو او مراسمو په جوړولو سره ښځې د دوی کړنې او فعالیتونه د ستاینلیکونو او ډالیو په ورکړې سره نمانځل کیږي، خو دا یوازې رسمي تصویرونه دي. په لارو کوڅو او واټونو بېوزله او سوالګرې مېرمنې ورنه بې برخې دي. دوی د مارچ اتمې، اتلسمې او اتویشتمې ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني. فاطمه چې د او بچیانو مور ده، خاوند یې په نشه یي توکو روږدي شوی، د کابل ښار په یو واټ چادري په سر سوال ته ناسته ده. دا د ښځو د ورځې د نمانځنې پر ځای له حکومت نه د سولې او بېوزله مېرمنو سره د مرستې غوښتنه لري.
دمیرا که امروز میرفتیم امتیاری شد، همین مثال که ما دمیرا میرفتیم، اگه مره خودم چیز میزدم اشتی کنیم زیر دیسته که میمو در دولت اول نمیسته که خمتن آرام کنه، هیچ چیز دیگه نمیخواییم دیگه، ما که هر جا که غریب است باید کمک کنیم.
لرسمی درور بهر د مارچ اتمه پیوش میر کورونو که هم د کیکونو پا پریکولو دالیو او خوشالیو سرا منزل کیگی، خدا چلن هم پا طولو کورونو او کورنیو که یوشان نده، بلکه ممکن ډیره خزی په دې ورځ هم له تاوتریخوالی سره مخ شي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي نظیفه وایي چې حکومت د خزو د ورځې په مناسبت د نمانځغونډو او جشنونو د جوړولو پر ځای د دوی د حقونو د خوندیتوب برخې ته پام واړوي.
نه گوش بریده شوه، نه بینی بریده شوه، نه لب بخورن، پرسان شوه، بخصوص شوه، دولت داریم، ملت داریم.
دا یوازې کابل نه دی چې یو شمیر ښځې دې له خپلې ورځې ناخبره او پاړه دې پیغام داوي، بلکې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې ورته مېرمنې او ورته لیدلوري موجود دي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالین په دې نظر دي چې باید دواړه وشي، هم منځنه او هم د دوی د ستونزو هواره او د حقونو خوندیتوب. دوی په افغان مېرمنو هم غږ کوي چې خپله مبارزه روانه وساتي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم د جلال آباد ښار د امنیت په اړه د خبرونې وروستی رپورټ راخلو، مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو. په ننګرهار کې هدفي وژنې او همدارنګه پرله پسې نامنۍ د دې ښار خلک په اندېښنه کې اچولي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ښار کې د زیاتېدونکو نامنیو سر ټکوي. دوی وایي اوسمهال د دې ولسوالیو په پرتله جلال آباد ښار ډېر نامنه دی. د ننګرهار ولایتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د نامنۍ پیښې مني، خو وایي چې وسلوالو مخالفانو پر ضد په ولسوالیو کې پراخه تصفیوي عملیات د دې سبب شوي چې ښار ته مخه کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې له امنیتي اړخه تر ډیره خوندي ګڼل کېده، خو په وروستیو کې د نامنۍ او انسان تښتونې پیښو، هدفي وژنو او وسلوالو غلاو د دې ښار اوسیدونکي او مدني فعالان سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي جلال آباد ښار اوس مهال د ولسوالیو په پرتله ډیر نامنه دی او سیمه ییز چارواکي د خلکو د سر او مال د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. دغه مدني فعالان وایي چې اوس مهال د جلال آباد ښار په پرتله دوی د دې ولایت په ولسوالیو کې د امنیت ښه احساس کوي. د دې ښار دوه اوسیدونکو زیارمل افغان او رحمت الله زیارمل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپله شخصا چې کله د جلال آباد ښار نه وزم، د کوم ولسوالۍ په لور ځم چې د ښار د ساحې نه وزم، یو ډول د آرامش احساس کوم. ښار په یو ډول زندان باندې ګرځېدلی دی، داسې زندان چې هر وخت قاتل ورته په کمین کې وي چې هر څوک وغواړي هغه د همدغه چاردیوالۍ دننه وژلی شي.
داسې هېڅ ورځ نشته چې ننګرهار د یوې یا دوو پیښو شاهد نه وي. د تېرې سې شنبې په ورځ ما خپله یوازې د یوې ورځې ارقام راټول کړي وو، په یوه ورځ 15 هدفي وژنې شوې وې.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د حج اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی چې تل به یې په توند لهجه پر وسلوالو مخالفینو نیوکې کولې، د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. له دې وړاندې د جلال آباد ښار په تالاشي څلورلاري کې د صرافانو په مارکیټ کې په رڼا ورځ وسلوالو غلو یو تن صراف وواژه، خو وروسته وژونکي د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شول. د دې ښار اوسېدونکي وایي نه یوازې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي، بلکې د انسان تښتونې پیښې بله هغه مسله ده چې د دې ښار له پیژندل شویو سیرو او بډایه خلکو یې خوب تښتولی دی. مدني فعالان لاملونه د جلال آباد ښار ته د ننوتونکو دروازو نه کنټرول، په دې ښار کې د ځمکو د مافیا او شخصي وسلوالو موجودیت چې په نامنۍ کې خپلې ګټې خوندي ګڼي، د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پراخه نفوذ ګڼي. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د جلال آباد ښار د اوسیدونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي او د دې ولایت په رهبرۍ کې په پراخه کچه تغییرات رامنځته کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار له امنیتي چارواکو سره په خبرو کولو بریالي نه شو، خو د دې ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل د حکومت د لاسته راوړنو په پرتله د پیښو کچه ټیټه ده.
مرکز نه بلن راغلی دی ننګرهار ته بلن کار کوي، تر څو په جلال آباد ښار کې کومې موضوعات چې ما یاد کړي د ټولو موضوعاتو څخه کتو په تحلیل سره
په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبی الله زمری هم په دې ښار کې د نامنۍ پیښې منی، خو وایي چې په جلال آباد ښار کې د نفوسو ډیروالی او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات لامل شوي چې دغه ډلې خپل فعالیتونه د دې ولایت مرکز ته راوغځوي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمنو دوستانو، د پوهنې د وزارت په وینا 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځي څخه پاتې دي، چې په دې شمیر کې 15% انجونې دي. نن په همدې کې خبرې کوو له موږ سره میلمه د پوهنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو رئیس تورپیکی مومنده. په پیل کې برته وایي چې څه د دې سبب شوي چې په دې شمیر ماشومان له ښوونځي څخه پاتې شي.
د دې اساسي علت خو په دې کې ده چې یو خو دغه انجونې په هغه لرو ولایتو کې دي، نه ټول نه هغه مهم عامل دا دی چې د ښوونځیو نشتون دی. هلته لری والای د ښوونځی دی، یو څه فرهنګي ستونزې هم شته دي، مهاجرتونه دي، په اخره کې زیات کورنۍ مهاجر کیږي. مثلا په خپل په کور کې د انجونو تعلیم ته هغه ارزښت چې لکالکان ته چور کوي نه ورکوي. زیاتره مثلا مور پلار در نه غواړي چې لوري مثلا مکتب ته لاړ شي، یعنی دوه تلاش ته نه کوي، دون زمینه ورته نه مساعد دی باوجود دي. یعنی عام یو څه خپل د معارف ستونزې دي، چې معارف سیستم کې یو څه ستونزې، یو څه خپل د کورنۍ او د چاپیریال د موی ته هغه فرهنګ هغه مسایل پرې تاثیر کوي. نو ځکه زیاتره انجونې د مکتب نه لري پاتې دي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي، انجونې له مکتب نه پاتې سي، دا څومره منفي اثرات په خپل د انجونو کې او ته کورنۍ طبیعت ټولنې ته درلودلی سي؟
طبعا د دې اغیز ډېر دی، یعنی ډېر اغیزناک دی د انجونو په واده کې، په تعلیم کې، په اقتصاد کې، د کورنۍ په حتی د تاوتریخوالي په ریټ او په درجه کې دا ډېر زیات غټ رقم دی. د دې په خاطر زیاتره کوشش د وزارت معارف دا دی د انجونو تعلیم او ریاست پلانونه او پروګرامونه ورته جوړ کړي چې د دې شمېرې نه کمې شي. اوس هم خوشبختانه چې دا فعالیتونه په لارو لیدلې دي. د ټول نمرې اول خو باید ای سایه معلومه شي چې په کسته د جونی یا الکان له سوچ مشمون دي چې مکتب نه لري پاتې دي، په کوم ولسوالۍ کې دي، په کوم تعداد دي او په کوم دلیلونه دي. دې ته باید برنامه جوړ شي چې د دې حل لارې کوم دي، کوم خاطر نو دې په خاطر یو قوي ستراتیژي، یعنی ورته په کار ده، پالیسي ورته په کار ده چې وزارت په ساته پالیسي جوړ شي چې په دې پالیسي هم کار روان دی. په دې پالیسي کې مختلفې برخې په نظر کې نیول شوې دي چې کوم لار نه، یعنی مختلفې لارې دي چې هغه هر لار چې وشو کولای چې د جونی مکتب ته شامل کو یا تعلیم ورته تراسرسای پیدا کی. د دې جملې نه یو د کلیوالي ښوونځي جوړول دي چې په هر کلی کې په نږدې ساحو کې چې دولتي مکتب لري، کلیوال ښوونځي جوړ شي چې هغه د علاقې په شکل د دولتي مکتب پسته د کلستر کېږي، د سره یو ځای کېږي. په څنګ کې ایل پی یا د تعلیمات تسې چې توي چټک زده کړي د دې زیات رول لري، ځکه زیاتره انجونې چې د مکتب په عمر دې نه دي توانېدلي چې مکتب ته لاړ شي، سنه لګټ شوی لس کلونه نه پورته شوی دي، نو هغه بیا په تسریز زده کړو کې نیول کېږي چې هغه تعلیمي کال کې دوه صنفه د ارتقا کوي. مثلا اول دویم په کول کوي درې د دې خاطر چې سنغت عمر ډېر دی دی د نور مشمون غوندې په سم کې نشي کېناسته یا مثلا شرمېږي وای چې موږ غټي دې په خاطر چې دې زر تعلیم ته هغه و ماتم د سنوي دورې ته برابر شي نو ابتدایي دوره دې یو کال کې سنفه ارتقا کوي نو بل اخر په و ماتم کې به مکتب سره نور رسمي تعلیمات عمومي کې نور خوانځوي کې به شوراګان جوړ شي چې دا حمایتي شکل لري او درته مثلا کورنۍ سره تماس نیسي یا مثلا د کلی مشرانو سره ملایم او دوی سره چې دې ته د اغایي ورکی په هتر لاسه کې چې د تعلیم په ارزښت پوه شي چې تعلیم سره ارزښت لري په څنګ کې بعض نور امکانات هم شته مثلا بیت مکتبونه خوانځي جوړ شي په هر منطقه کې خزینه خون کې ارته استفاده شي
تر ټولو مهمه مسله د کورنۍ ممانیت د چې دوی نه غواړي خپل انجونی پریږدي درس وایي اته په نظر څه ډول کولای سو چې کورنۍ تقنات ورکړو تر څو د انجونی پریږدي زده کړه وکړي
که چېرته د انجونو زده کړې ښې نتیجې ښې پایلې ولري دوی په دې باورمن شي موږ انجونو چې درس ویلی مثلا په راتلونکي کې یو ښه ښوونکی یو ښه ډاکتره یو ښه انجینر یا یو ښه د یو شغل او د یو پیشې خاوند کېږي دا هم یو فاکتور دی او بل دا چې مکتب لنډ وي اسانتیا ورته ولري انجونه لاړې شي یو مسون او سیف ځای وي مثلا دیوالو احاطه او اوبه او هر امکانات یې هم یو تشویقي بڼه د کورنۍ خوشحالي کې چې موږ انجونه مسون دي چې ښوونځي په څنګه کې مثلا خزینه خون کې ولدي هم دی وای چې زه خو دا بهتره غنه چې خزو د خو ورته تدریس وشي او مسلکي معلمین ولدي ولسوالۍ کې به بعض ځایونه کې مثلا مکتبونه شته دي ظرفیت دي مکتبونه چې د افکارانی نه وړي وای زه دونم هغه ارزښت نه ورکوي وای زه چیزی هم در شینه یادې کنه که چیرته په مکتب کې قیودات وي مثلا هغه سیستم جوړ وي کیفیت د تعلیم خو وي او نتیجه یې خی خنه پایله ولدي ټوخه خوشاله کیږي چې خپل مثلا اولاد مکتب ته ولېږي
تاسو ول چې په لور پرتو سیمو کې په ځینو خوانځو کې هغه د درس ساوی ډېر ټیټه ده کورنۍ خپل بچی نه ورلیږي وایي چې هلته به څه زده کا تاسو چې د معارف په وزارت کې کار کوئ څه فکر کوئ آیا دا د معارف وزارت مسؤلیت نه ده چې هغه درس په سویا برابر کړي چې د خلکو د قناعت وړ وي
خوشبختانه سږ کال په ستراتیژیک جوړ شوی دی پلان د ستراتیژیک نوې شو یو دفتر چې متوازن لاسرسي متوازن لاسرسي دی چې د کلی او د ښار او د ترمنځ دغه تفاوت او دغه کم شي کیفیت له هغه بل ښه کیفیت باندې خدمت راشي خوانځي ته کچې ته دغه ستراتیژي عملی شي که کوم دا مشکل به حل شي اوس خود داسونه زشتره زکه دې زیات معلمین مرکز کې تا کم پتی نو چې ولر ورسولې ته څوک حاضر نه یا معلم نه یا هغه په لیول چې په مرکز کې لسانس معلم نه موږ ته په سوال لسم په دوه لسم پاس معلم باندې اکتفا کوو نو تا باندې منو چې ظرفیت به ټیټ وي نن هم دا ورکشاپ تم دی چې راتلونکي کې موږ کتاب څنګه حکومت مواد حکومت کتاب حکومت د پروسې معلم ظرفیت لول شي
کوم خبرې تاسو وکړلې امدا عام خلک هم امدا وایي چې باید مسلکي خونکي ووسی کتابونه ووسی او کومه اسانتیاوی ته یو خوندیت ضرور دی باید وسیده عام خلک موای تاسو دی مسؤل په صفات دوی ته توایه
دوی ته دوای مچ د معرف پروسه یعنی یو طرفه پروسه ده د مشترکه پروسه ده د کورنۍ او د خپل معرف وزارت باید اړیکې ډیر سره لاندې وي دغه مکتبونه باید کلی کې پارځي کې چوي دا باید حمایت شي د خلکو لخوا او ادقل د دې امنیت لازم کومک ته ضرورت دی خلکو د دې لاده چې د کورنۍ هم په مکتب کې په سیستم کې ته په مدیریت مکتب کې شامل وسی خپل اولادونو سره مثلا د پکورانو یاندو کې په هغه امکاناتو کې چې برابرې باید مکتب سره همکار وسی او په مکتب باندې باید نظارت ولري چې په مکتب کې مثلا څه تیریږي معلم غیر حاضر دی شاګرد غیر حاضر دی ولې علت څه دی یعنی وزارت معرف خپل یو سکتوري وزارت یو ډیر زیات پرسونل لري ډیر زیات چې ته لاسرسي نه کیږي لري ول سره ته نظارت وشي مکتب سیستم مسول غني خپل د اولیا په توګه د کورانه یاندند په توګه باندې مکتب ته ورشي وکړي چې علت غیر حاضر څه دی کله یو ورځ ورغله لو مکتب اداره مدیر دی ټول پیږي چې خلکو ته پام دی مثلا خلک وړي چې موږ د پښتنه وکي یعنی موږ ته شاید سوال متوجي شي نو فکر کوم چې هلته به ازري هم ډېره ښه وي او شاګردان هم ډېره ښه راځي نو زه وایم چې یعنی دا ګټه پروسه ده یعنی یو څه کوشش باید کورنۍ هم سره وکړي او د پوهنې وزارت ته نو پرېږدي په دې سره کې ګډ ګامونه سره واخلو چې دغه ستونزو باندې بری پیدا کړو د ستونزو لمنځه
ډېره مننه خیر اوسې قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د پوهنې په وزارت کې د اساسي او سنوي زده کړو د رئیس تورپیکي مومند خبرې واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني
هغه کورنۍ چې خپل سرپرست یا ډوډۍ راوړون کوي په ناڅاپي ډول له لاسه ورکوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
د څه شي غم وخی، د څه شي وایم، د کوم ځای وایم، زه دې زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدای نشم.
خدا سی کورنۍ همشته چې د سرپرست یا نفقه راوړونکي له مرګ وروسته هم همت له لاسه نه ورکوي او د ژوند د بقا لارې چارې لټوي.
ما خپل ژوند تقریبا 15 کاله د دې ماشین په کومک باندې مخکته وړی دی. په ډېرو بدو ورځو کې دا زما د لارې ملګری و.
هم دی حق لګیګو په پیل کې داسې مور د زړه درد درته اوروبو چې وایي د خاوند لمر ګروسته خپل بچو ته وچړوړی هم نشي برابرولې. دا ستونزه په افغاني ټولنه کې نسبت نورو ته زیاته تر سترګو کیږي. کچيري لداسې پیخو سره مخ کیګو څه ډول تدابیر ونیسو؟ لدا ډول پیخو ګروسته یو کورنۍ پروانی او ټولنیز لحاظ څومره زیان ویني؟ د دوه ستونزو د حل لارې چاري څه دي؟ دا حق پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي، ملتیا مو وکړي.
قدر من دوستانو، په وروسته پاتې او جنگ ځپلو هیوادونو کې د غربت او فقر کچه لوړې وي او هغه کورنۍ چې سرپرستان یې په جګړو یا نورو پیښو کې وژل شوي وي له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی اکثره وخت له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو اندېښنو سره مخ وي. دا ځکه کله چې د کور سرپرست ژوندی وي نو دوی په راتلونکي کې د کورنۍ د مسولیت په اړه فکر نه کوي، خو کله چې په ناڅاپي ډول د کورنۍ د مشر له نه موجودیت سره مخ شي ذهنان دې ته چمتو نه وي چې کار وکړي. نو همدا لامل دی چې له ستونزو سره مخ کیږي. د کابل ښار څخه د قرغې په خوځو هلته په لاره کې یو شمېر خیمې او خټین کورونه تر سترګو کیږي. دلته ځینې بې سرپرسته کورنۍ له خپلو ماشومانو سره د خدای لیته ناست دي. 15 کلنه جمیله چې فقر، لاچاري او غربت یې په څیره کې لورا ښکاري، له یوې خوا د خوان مرګ، له بلې خوا نیستۍ په زړه داغلي.
څوک راته کالي غواړي، څوک راته ډوډۍ غواړي، د څه شي غم وخی، د څه شي ووایم، د کوم ځای ووایم، زه دې بیا زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدای نشم. یو را څوک را سره کومک نه کوي، نو له کومه کومه زه بوا دا شی راکه، دا شی راکه، دا شی راکه، چې زیاتې د زور مې نه رسېږي په مرګ وهم. اوس مې سبای په الله باور وکړه چې داسې مې وکړی. دا کمیسونه ګوره زما په تن کې ټوټه ټوټه دي. یو خوا ته چې جوړوم بل تکه تکه کېږي، بل خوا ته چې جوړوم بل ټول عمر مې غم دی ورکېږه چې چا ته ال ویم در پوری خان دی چې نه ویم زړه کې زړه دي چې وینو.
میرمن ماریا ماشمی داسې ښځه ده چې د ژوند ډېرې ترخې تیرې کړي. نوموړې داسې وخت کې کونډه شوې چې په ځان یې د 1000 افغانیو د ګټلو باور هم نه درلوده، خو وروسته یې د خپلو الوځالو په بنسټ د کورنۍ سرپرستي واخیسته. هغه له 15 کلونو را په دې خوا خیاطي کوي. کله چې موږ د مریم د کالیو ګنډلو کوټې ته ورغلو، په دیوالونو کې له افغاني کوچني کالیو سره په ځینو نورو ولایتو پورې اړوند کالي هم ځړېدلي وو. په کوټه کې 4 د کالیو ګنډلو ماشینونه د میز پر سر ایښي وو. اغلی مریم اوس شاګردان لري. د مریم له مړاوي څیرې، سپینو ویښتانو او ګونز تندې له ورایه ښکارېدل چې د ژوند ناخوالو ډېره ځورولې. په پایل کې موږ له هغې څخه د اقتصادي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. د خبرو له پایله بیا تر پایه یې په سترګو کې اوښکې ډنډ او په خوله او سلای وو.
د کور کرایه بنوه، مصرف د کور بنوه، اولادونه چې مریض شو د دوا پیسې بنوه. زما اولادونه زمان وی قلیم با فکر اولا و رکای زوی می دیر مریض شو دید با مشکلات وی دوی در تداوی پیسی پیدا کردی تسو چی دوی لکس دوی شو زمان سر ریر زوری گی آقا وقتا چی زما اولادونه دیر با مشکل دیر و رکی و رکی و دیر قلیم بکولی او ما خیتی که ولی سلیر ساته که با چلور ساته خوب که ولی شل ساته ما کار که ولی توشا که میگندلی برا سلی میگندلی اوزش دیه دیده نا این ران جورم زم هم شرزوی دلسن سنف نا درسی ویلی اونه سنور هم دستی بی سوا دارا تا پاتی سو لسم که وست عمر پی تیر دی وستی ویلی منیشی او سلای نلاری زم ها دستی ارسو وجه باید زم ها زمان دکتران سی
هر کار چه پا درد منظر تر سرسی دین سانسر وحی بنده ستړی کړی. مریم نمو پوښتلی چې کار یې زړه نه دی وهلی.
خسته خو یم عادی ده ستړی یم، مګر بد مې ځکه تینې نه راځي. په ډېرو بدو ورځو کې دا زما د لارې ملګری و، نو ځکه مې بد تینې نه راځي. په مهاجرت کې، په مسافري کې، په ماشومتوب کې، په ځوانۍ کې، په زړښت کې، یعنی ټول عمر دا زما ملګری دی. ما خپل ژوند تقریبا 45 کاله هم د دې ماشین په کومک باندې مخکته وړی دی.
دا یوازې مېرمنې نه دي چې په سخت وخت کې، په داسې حالت کې چې د کورنۍ د غړي مرګ ملامته کړی وي، ټول مشکلات په یوازې ځان ګالي، بلکې په نارینه وو کې هم داسې کسان شته چې د ګڼ کور خرڅ او پالنه ورپغړوي. د کابل اوسیدونکی محمد حضرت وایي چې له خپلې کورنۍ سره د درې ورونو بچي ورته پاتې دي، کله خو دومره په کار کې غرق شي چې ډوډۍ خوړلې هم هیر وي.
دلته څه کار کوو؟ بس بدامش باندې خپل گزاره کوو.
څومره معاش درکوي؟
معاش مې دلته 15000 روپۍ ده.
بیا کور کراده خپل؟
نه، کور دی کرای ده.
کراده څو کرا ورکوي؟
4000 کرا ورکوم.
باقي نور بس کی نور لګښتو ته؟
فقط دونه د سیاغ گزاره کی.
پسنداز نه کیږي؟
پسنداز نه، پسنداز نه، خو قرضدار یو له زوریدال ته د سیکار روزګار دی نه یي. او چې کار روزګار دی روانه، بیا دومره مشکلات نسته.
تر اوسه په ځوان کې بیکار هم پاتې؟
او د سی کال یو نیم کال می بیکاری تیر کړی ده. سی ډیر سخت کې ذکر خونه
په زینو کورنۍ کې چې کله اقتصاد ضعیفېږي کنه، به د کور دی غړو ترمن جنجال هم ډیری، جنگ هم ډیری، خوشای په کور کې نه یي، بیا نو اخو ډابي اتاس کور کې څنګه؟
بس کور کې خو نه دغه مسایل دي، مثال دی الکانو تعلیم پاتاسو، دی لباس تنظیم نهسته، مشکل ډیر نو
اوس دلته کار پیدا کړی کنه، دو خلکو ته کار درکه. څومره د ژوند کې تغییر راغلی؟
ژوند کې ډیر تغییر راغلی ده.
مثلا څه رقم
مقصد مشکلات کوم هغه اوس نشره دوم رفسو؟
کور کله کورنۍ او ته د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. دا خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدل شي.
د ټولنیزو چارو کارپوه کمال الدین کاکړ بیا له دولتي مسؤلو درو غوړي چې بي سرپرسته کورنۍ ته د کار اسانتیاوي چمتو کړي. هغه بي سرپرسته کورنۍ ته مشوره ورکوي، وایي چې له پیښې تېښته نشته، په هر حالت کې باید خپل مورال او همت ونه بایلي. نوري خبرې په مرکه کې اورو.
دا خلک چې خصوصا څوک په داسې حالات کې یا په جنگ کې یا په انتحار کې خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکوي، دوی خپل طبیعي رواني حالت ډېر له لاسه ورکوي، تر ډېر وخت پورې په یو رواني تکلیف باندې اخته وي. اکثره د کورنۍ چې یو کس په کور کې کارګر وي یا کارکوونکی یا خپله نفقه راوړي، بیا خصوصا چې هغه کس په داسې یو فاجعه کې له منځه ځي، نو د کورنۍ په داسې یو غم ټغر باندې کېني چې له یوې خوا یې فقر ونیسي، له بلې خوا یې غم ونیسي. دا دواړه ډېر سخت دي تر څو په انسان باندې تېرېږي.
دغه حالت کې څه کول پکار دي کورنۍ ته؟ چې کله دوی خپل مشر له لاسه ورکوي او بل څوک هم نه وي چې دوی ته یو څه وګټي کور ته راوړي، دوی څه وکړي؟
دا مسؤلیت د هغه کسانو ده چې خصوصا په دولتي سطح باندې دي. اول خو باید د دې کوشش وشي چې داسې یو عمل منځته راه نشي. بیا هم دا یو د دې جامع حقیقت ده چې دا کار دلته کېږي، انسانان وژل کېږي. نو دوی باید داسې یو پالیسي یا ستراتیژي ولري تر څو دغه کورنۍ چې خپل کسان له لاسه ورکوي، دوی ته داسې د کار زمینه برابره شي، یا حد اقل داسې یو سبسایډي ولري چې هغو کورنۍ ته یو د معاش په طریقه باندې یو څه ورکړ شي. دولت پوره همکار وسي د فامیلونو سره تر څو کړي چې خپل مشکلات رفع کړي.
په خپله کورنۍ څه باید وکړي؟
کورنۍ چې داسې یو واقع سره مخ کېږي، اول خو باید هغوی خپل مورال له لاسه ورنه کړي. دوی کولی شي خپل همت باندې مخې ته ولاړ شي او کولی شي ډېر څه لاسته راوړي. داسې ټول وخت دوی هغه خپل غم وژړوي. دوی کولی شي چې خپل کور کې البته له خپلو دوستانو سره مشوره وکړي. ډېرې داسې کورنۍ دي چې هغوی ګرچې اوس په بازار کې یو رقم ماشینونه راوتلي دي، دې لپاره چې په هغو کې هګۍ ایښودل کېږي او له هغې نه د واړه چوچڼې راوځي، بیا له هغې نه وروسته غټوي، پالي، بیا هغه خرڅوي. اما بعضې داسې کورنۍ دي چې هغوی په کور کې لکه هغه سنتي شکل باندې چرګان ساتي او هغه هګۍ خرڅوي، نو په هغه باندې هم دوی خپل مشکلات رفع کوي. مګر څنګه چې هغه اساسي شکل باندې دوی مشکلات دي، هغه نه رفع کېږي. هغوی کوشش کوي په بازار کې کار وکړي.
تاسو چې د اقتصاد په برخه کې معلومات لرئ، دغه کورنۍ چې واقعا په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي، د خپل ژوند څه رقم تنظیم کوي چې له اقتصادي اړخه لږ زر دوی آرام شي؟
داسې ده چې د اقتصادي اړخه خو دوی اول کولی شي د خپل کورنۍ برنامه داسې تنظیم کړي چې اول هغه د دوی کوم عاید دی د عاید مطابق باندې دوی خپل مصارف مخته بوسي. دوهم دا ده چې دوی بدون له دې نه چې خپل کور کې یو کار تنظیم نه کړي، یا بیرون شي کولی، که بیرون کولی شي یا داخل کې، د هغه نه بغیر دا دوی لاره داسې دوی کولی شي ځان ته لاره جوړ کړي.
قدر منو دوستانو، دا و د کور کلی اوسنۍ خبرونه، تر بیا خې چاري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com